السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پروند روسي تاس خبری اژانس ته ویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي، چې په کې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړې وي. د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنی شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. سټولټنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې پایلوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکي ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بي ساري اتل مايكل شومايخر ګټلې و په څه باندې 14 میلیونه ډالر و پلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لام ته کې خودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بای موټر د شومايخر د 2013 کال د اتل ولی موټر و چې په لام کې په 1.5 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا هغو څلور شپېته افغان ماشومانو ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر با خبره سرچینې وایي د وژل شوو ماشومانو شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د کابل اسمان کې د رنګینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتر به مو وسه هغه شپږ زره والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنۍ ته د غرامت پیسې ورکړې دي چې د بریتانیي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوې دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیر لوړ دی چې په خوا د بریتانیا دفاع وزارت خبر کړی وو. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2006 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوال پر ضد په لندن کې وی میشته خیریه مؤسسه خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې دي. د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې دې ماشومانو له یوه کاله تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2006 او 2014 کلونو ترمنځ وشل شوې دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالې پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 شو ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یوه قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنی شمېر یې څلور برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالې پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشې او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبه د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دی رو چې د جګړې نغرۍ پکې توت وو. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د څلور شپې ته وژل شو افغان ماشومان او کورنۍ ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالې پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې د ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگی قوانینو لمخه جنگی جنایتونه تر ډیره د جنگی پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ لکبل رامست کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل د قصدی وي چې یو پوزي دی بل کوم دلیل یو څوک په ځنګړی توګه یو ماشوم د خوند اخستلو لپاره وژني داسې نه پیښیږي، لکن هغه پوزي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخه عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګناه کسان په ځنګړی توګه ماشومان وژل سي هغه ته په واځي ډول قصدی وژنه ویل کیږي.
آزاد په جګړو کې د افغانستان په سیر ځای کې د مرجوب لشمیری په سخته ممکن دقیق تر لاسه شي. په تیر بیا د هلمند په څیر پلوې ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالۍ او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2015 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بیګناه کسان وژل او هلمند د برېټانوي پوز مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلې سم چې د 2015 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل سوي چې سلګونه طالبان وو او سلګونه د برېټانوي پوځیان لخوا وژل سوي. یو چیرې د همدغه کلونو د همدغه اترنه کلونو راپورونه وکتل سي په سلګونه نه زرګونه تر د شمېر چې د ماشومانو د وژل شوی ماشومانو نو دا څلور شپې ته شمیر چې دی ورکړې څلور شپې ته وژل شوی ماشومانو دا په خورا غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلې دی 1900 پاوند د یو وژل شوی ماشوم لپاره دا پیسې څنګه تعین شوی دي؟ یعنی کوم حدود شته دی لپاره چې کوم څوک وژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده، لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
تا کار وکړي نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل دا افغاني مخ کې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي
د افغانستان بانک په وینا ورسره تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو لاري د پیسو د ورکړې لار هواره کړه کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل د روټر ساتن ستراپور لمخې د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان مرکزی بانک سره په چلن کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د سختریزه طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط لنړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدل دي د افغانستان بانک د پولند یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغاني ولګشت ور واستوي د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي
که چیرته لدی پیسو په شفاف ډول استفاده وشي حکومت ته د شاوخوا 130 میلیون ډالر په ارزښت امکانات برابرول شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي
د روټر ساتن سپوینا ک چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نه وای چاپ شوی اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړنه وو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټر ساتن سره خسته ده چې وای د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا ورتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د خستو چاري اسانه کړي د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پر کابل ته ولېشتل چې د تړون لمخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون لوي فرانسوي کمپنی سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغانۍ چاپ کړي د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته طالبان وای چې د افغانستان بانک چارې خپلواک دي خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې بل ور پړو ټوکیو د طالبان پر موجودیت اعتراض لري
په پولند کې 10 میلیارد چاپ شوی افغانۍ بانک نوټونه کابل ته انتقال شول د دې پیسو د چاپ ارتیا څه ده په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای
د بانکونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال چې په افغانستان کې څن خلک ډیر پیسې استعمالوي کریډیټ کارتونه نشته ډیبټ کارتونه نشته آنلاین بانکینګ نشته دی فزیکی پیسو څنګه ګټ پورته کوي په دې خاطر باندې د ازلشت ډیر زر کیږي او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسو د ساتل لپاره دا د پیسو بکسونه کوچنی بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري نو پیسې هم دغه سي به احتیاطه په جیبونه کې شي نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي او زور او مخکې هم یو مشکل و ستوندلو چې دا پیسې چې مندرس کیدلې پس د سلورم پنځم کال دی اول بانک چاپ څخه دوی بیا هر کال 15 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوتونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته برته چلن تراولي یعنی په خیالي لحاظ دا اور چول کیږي
د اقتصادي چارو کتونکو یې ازرخ شافجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوریدون که اوس هم ورزو دا امریکا منزمحال تاکنو تا پا امریکا که دا منزمحال تاکنو رسمی پایل لانه دی اعلان شوی خورا پور نوایی چه دواره گوندونه دیر سره نگدی دی اتکل او رندوین دا هم خیی چه جمهوری غوښتون کې چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دی او څه مخ کې دی. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د استازو جرګې ټولې 1500 رای اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې دغه ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پایل کې په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوی مطرح وي. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول. معمولا په دمحال ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به هم د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا تعجب خبره ټولو ته وایي.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي، تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل، احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دي په دقیقې وګټي په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه تر هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوی. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
بله او جلالی صاحب، روسی پښتنه کومه د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره، که د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي، مثلا بل ګوند را مخته کیږي جمهوریت غوښتونکو، فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان نه کوم تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته وایي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نه شي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ تراشي په امریکا کې هغه پالیسي تدینه یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتونو ساده او د چارو کتونکي علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلی او څه شمیر افغانانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستي، په همدې اړه مې لږ وړاندې د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات چې په نیویارک کې وسی وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو ورستی پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمنځ سیالي روان دي. لکه مخکې چې ډیر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې ډېری چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډیر تاثیر کولای شي.
جمهوری خاغلی سادات، د افغانانو ونډه په دغه ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې وسی یا هغه لزګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللی، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لزبانانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل زنی هغه کسان چې اوس رغلی دی هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، زنی هغه کسان دی چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ازای اوسیدونکو دی دی امریکای، دوی خپل رائے وکړولې، دوی تر ډیره اغه کسانو ته رائے ورکړي چې اغه دی مهاجدی مهاجرت پاړه پالیسی نرم لري. مثال په ډول جمهور پال د اغه پالیسی دی مهاجرینو پاړه ډیره سخت ده. تاسو ته یاد وي چې څو کال وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وي، همداشان د ټرمپ پالیسی دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکای ته داخل نشي. نو پالیسی داسې سخت ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسی د مهاجرینو پاړه او د مهاجرینو د حقونو پاړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسی نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانانو یوه ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره د ډیموکراټانو ته خپل رائے وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندي دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې موږ واخېما ولګوله د سپینی مړی مخته چې موږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم د هغې ډلې
تر په امریکا کې میشت د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازارونو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دی ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتاګه منع کړی دی. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه، اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي، تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک وارد د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې زه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازه کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبر سره موږ ته هم ډېر توان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کاسو کار کوله او نور موږ د پارک اواید نشو پر کولای، غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړی واخیسته.
حمام مارا قلف کده طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. لدی وروسته چاته لاس ونیسم، زه بل هیڅ آیت نه لرم، لګان ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیښ آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تکس هم منع کړی دي. نوموړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
خویندو پولاندې پارکونو ته د تاک په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګاه ته لاړې شي، خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله د وست لپاره ورته ویل شوی دی چې نه دیږي.
خو هم موږ ته د تک په برخه کې پر خځو دی لګیدلې بندیز پاړه. خغلی مهاجر ازادي رادیو ته په لاند ډول وویل
وکه د وست لپاره خامداس ویل شوی دی.
د یادونې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنې دوه کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت د کړنې په کور دننه او بهر خبرګونونه هم راپرولې دي. خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپل پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
کوتر بازی د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانی یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او مخام ځنګړي نمونه لرون کې رنگینی کوتره د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس د دغه کوتر بازانو کاروبار څنګه دی تفصیل په دې راپور کې.
مدام خنامی د شنغاړي بچی د ملاقات د
ولسکلن تمیم کلونه کیږي کوتر ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپل کوترو د پرواز د ننداري لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه قیمتترینه کفتره شپږو پورې ده. هغه نه قیمت نه لرم خو که خدای واس راکړه بیا به وای.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سول شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتره به مو وسه هغه شپږ زر والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي ځکه چې اوس اقتصاد خلکو ډیر ضعیف شوی. خلک ځان ته جوړې نشي پیدا کوي نور کفترو ته څه ووایي.
د کافروشۍ کوڅه په کابل کې د مرغانو د پیرو پلور سیم خو دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرغانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی خو بازار یې کم رنګه دی.
بخوا بازار خو اوس خلک بیکار دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000-3000-1500 خو اوس 100 روپۍ 50 یا 1500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 1500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي. خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګند نه ده چې د تمیم په څیر کوتر بازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې کی مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زه کاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څخه د هندو د شدا شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به سره کمزور دی. نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي. خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات. ګل محمد د سنګین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام یې لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه او په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نه شته کېږي، کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکنان نه شته کړي، وروره پاوزه والا دې نه شته کړي، هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پای ته رسیږي. اوس اتنیمه بجې شوې. اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام خو ترې وړاندې د دې سات لاند خبرونه اورو. په مسکو کې راتلونکي ونې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د مسکو فرمټ په نوم غونډه به د راتلونکي ونې چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلی دی چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون به پر دوه اړخیزو تعاملاتو منفي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمیشنرې پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان میرمنو به دا ټولنه ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو سرمنشي دا خبره رات کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس ټولټنبرګ پرون د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړه کې به د دوی په ټکو د اوکراین ترڅنګ ودرېږي. په استرالیا کې د کرکټ شلو اورونو د نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورنل مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلیت کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدوارو میرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې، بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اکل وایي،
مې یو مشتنه ورکه پیدا شوې ده کور کې، شپخانه مینه ورياتي شپې چې کومه ښځه مریضه شي لاندې صفه شپخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي. چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړی وای کتنه به مې دغه پرې کوبل تر وړی دی. ماشین به وخت دی او مشته پیدا دی، یا ماشین به وخت نه پیدا کړی. شپخانه نشته، ډاکټر نشته، ډېر په زوب یورسه.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړ شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي، دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړی تر غی درې ورځې ژوند دی و بیا مړ شو. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکی ډاکټران نشته. لام دی وجې می ځوان خور مړ شو. درې نور ماشومان به سرنوشت پاتې دي ک کلینیک وای د فتن به وروستلې و درملنه به شوي و.
کلینیک میو د فتن د کلینیک میو نن تلویزیون میش
د بدخشان پزینو کورنۍ وکي بیا چې کله میرمن امیدوار شي خپل او د ماشوم ټول مسولیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپل خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګن ستوندو سره مخ کړي.
د ولایت بدخشان خانم کې حامله دار میشه د دورې حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدوار شي کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي په دوه منی پیپانو کې له وزایا بل ځای ته لیکدوي خاص او بوټي روري کله چې د هر څه راټولوي او وچوي تاسو خپل فکر وکړي د هغه ګردونه تنفس کوي درنده وزنونه انتقالوي دا څومره امیدوار میرمنو ته تاوان رسوي دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي په دې ډول ځان دی یخنې له خطر څخه ساتي
خطر سردی نگاه میکنه
پکتیکا هم یو لغ ولایت څخه دی چې د خدینه ډاکټرانو د کمښت او د چي مرکزونه لري دي خځې د زیګون پر مهال خطر سره مخ کیږي د یاد ولایت اوسیدونکو اجمال په دې اکل وایي
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې مرکز خرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانې پر دندو وګماري تر سو پوری د غلوی ستونزه او پکتیکاوال ورسره مخ دی د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي
قمر نیازی چې لشلو کلنو را په دی خو د هلمند د خځو لحال څخه ځان خبروي او په خبره تر خپل توان مرسته وسره کوي وایي چې په یاد ولایت کې د امیدواري پر وخت خځې د کورنۍ لخوا هم ډیری ناراموي
زبون ډیر لري پر توسي مو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لکبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیبو کې جنگ هم نسته ویش خلک نسته ځکه چې خلک ټول اوس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیبو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان کدا فداکاري کړي ده او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کولو د لپاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مو بیانوه فریاد مکو چې شیدې ګرد شزي میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی رالوي دي دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکو ته لمړی خزنه چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راز ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لري پروتو سیبو کې چې خپل شاید پاتې سوی ما خپل د سترګو لید کاتست سره بیان کوم زموږ د ګرم سیل او د خانشین د غذای مریضان چې ترڅو په تر لشکرګا پورې ورسه د بستروختونه پورې په لار کې به خپل ژوند تلا سور کوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی را وړی هغه ډیره خپوخه زده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې د داجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخره د خزه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ و برسه رسیدله بوستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم له لاس ور کول چې دا ناخوالې موږ ډیر سره مخ شو یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په دا غوېل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دا خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت وي چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټر د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړی وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړی وای د دوی خپل لورګانو دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو د مو په ځان تپلې ده د مو په ځان منلې ده مګر هغه چې زمونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي
میرمن بهرام نظامی بیا وای چې له بشری لحاظ هم هر وګړی حق لري چې په سی برخه کې بې غوري وسره ونشي همداسې امیدواره میرمن هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي
د بشری لحاظ باید حق د انسان ده باید پاملرنه ورته وشي دا دوره د سهسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کی مور سمنه ساتل کی ماشوم په میاشت کې یو د مور په ګیډه کې هغه نه کنټرولي یقینا چې مور او ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لور ورته سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي یا یو ماشوم د بینه تللې یا دا د بینه تللې یا دواړه د بینه تللې دي حتی زه د یوې داسې سنې شاهده یم چې اول باری ماشوم په ګیډه کې و هم ډېره لاره نه وه په مرکز د پکتیا کې وه په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه او مور او ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري زه په دې باندې ډېره متاثره کېم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی نه په مرکز کې نه په ولایت کې په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم په اکثر ولسوالیو کې بي توجهي ده د میرمنو سره د څه فکر کی چې دا یو طبيعي حالت ده دا هیڅ څه ضرورت نه لري نه خوړو ته ضرورت لري نه استراحت ته ضرورت لري نو دا غي اته د خځې یو وظیفه یې نه شته یو وظیفه ده د خو مشکل نه ده د خو باید راوړي ده د الله پاک رضا کوم دوه کده چې میرمنې باید مشمون راوړي یقینا چې رضا کوم دوه کده هم باید الله رضا کوم دوه کده چې تاسو سم وساتي نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي
د سوي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجولغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه کوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي د سی مایناتو امکانات ورته برابر کړي او د زیګون پر وخت د نږدې سی مرکز ته بوزي
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تاقه خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی خوکه یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خو که چیرې مخ لاسونه پرسیدلې وي، سر درد ولري او سترګو ته هر څه تیار راځي، معده یې هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دې ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزي او خونریزي ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري، د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420240 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پو. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي، د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي، د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څه راغلي؟
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقوله یا غیر منقوله اموال چې د یو څوک چې مړ کیږي دغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د اندغه احکام او د قوانینو د احکام پر بنسټ تقسیمیږي او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص مرشي او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مرشي ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګوسی نو بیا هغه قاضي مر غني نو باندې اساس باندې بیا د جنونو لپاره هم موارد مشخصه دي هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د جنونو لپاره هم دي د خزینو لپاره هیڅ تفاوت د نارینه او د خزي د میراث حق په ارتباط باندې نشته
مس باسب ولې او په کوم مواردو کې د جنونو د میراث حق البته نقص کیږي
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې ځکه چې یو لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورورې نه ورکوي ورته یو عمده مورد همدا ده د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه او فرهنګي موارد هم شته دي نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د اندغو شرایطو پر بنسټ باندې
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډه پروسته پاتې ټولنو کې د جنونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي
خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یا وسنتي ټولنه ده او مرتصالار ټولنه ده خزه جنونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده نو د افغانستان اکثرا بیا په لری پروتو سیمو کې خوشنۍ سره باید ویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه یعنې یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده بېسوادي حاکمه ده په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي روابط خراب نه شي معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي یعنې ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنې یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي
کوربدان مس باسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه
دا یو ډېره مهمه موضوع ده د نجونو د میراث مسله
او دا چې ولی دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوې چې نه ورکوي. دا پخپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه یې نه ورکوي چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده نو مال خو خوږ ده مادی موضوع ده په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي او دا یوه مهمه موضوع ده په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. درنو اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واورېدې. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریلی اوسې.
پیسو شامینا